د شپې 9 بجې او 13 دقیقې شوې. د ازادې رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې 25 دقیقې باس چې نوریاس نوري کوربه دی پیلېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف وایي چې د طالبانو نوم یې د تروریستي ډلو له فهرست څخه ایستلی دی. د ازادۍ راډیو قزاقي څنګه راپور ورکوي چې ښاغلی توقایف دا پریکړه نن د ډله ییز امنیت د تړون د غړو هیوادونو په غونډه کې اعلان کړه. د راپور له مخې د قزاقستان ولسمشر ویلي چې هیواد یې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو پراختیا ته په پام سره دا پریکړه کړې ده. د قزاقستان سترې محکمې د 2015 کال په مارچ میاشت کې طالبان د یوې تروریستي ډلې په توګه وپېژ جندل او د دې هیواد په قلمرو کې طالبان او له هغو سره همکاري ممنوع اعلان کړل. لدې مخکې روسي چارواکو ویلي و چې د تروریستي ډلو له فهرست څخه د طالبانو د ایستلو په اړه غور کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل مشر رور قیوم کرزی په جنازه کې د ګډون لپاره متحدو ایالتونو ته تللی دی. کرزی ته نږدې سرچینو نن ازادۍ راډیو ته دا خبره تایید کړه. قیوم کرزی د 10 کلونو په عمر د یوې ناروغۍ له کبله د تېرې چهارشنبې په ورځ د امریکا په مریلند ایالت کې مړ شو. ویل شوي د هغه د جنازې مراسم به نن په مریلند کې وي. قیوم کرزی په 2014 میلادي کال کې د ولسمشرۍ د ټاکنو له کاندیدانو څخه و چې بیا د بل کاندید زلمی رسول په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ تیر شو. حامد کرزی چې د خپلو سترګو د درملنې لپاره په جرمني کې و، له هغه ځایه متحدو ایالتونو ته تللی دی. د دایکنډي ولایت په کیتی او کجران ولسوالیو کې یو ډول حشرې زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه زیانمنه کړې ده. د دې ولایت لپاره د طالبانو د ولی دفتر نن په یو بیان کې دا حشره مورې لشکري بللې او ویلې دي چې میږي ته ورته د حشرې غنمو، شپېشتو او نورو حاصلاتو ته زیانونه اړولي او په ځینو سیمو کې د خلکو پر کورونو هم برید کړی دی. په بیان کې راغلي چې زیانمنو کروندګرو ته دارو درمل لیگل شوی دی، خو چارواکو په دې برخه کې د نورو مرستو غوښتنه هم کړې ده. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف هم د دې هېواد ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه وکړه. قالیباف چې پخوا د پوځ له قومندانانو څخه و، نن د ټاکلې مهلت په وروستۍ ورځ په هغه فهرست کې ورزیات شو چې د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد په ګډون لسګونه کاندیدانو نوملیکنه پکې کړې. په دوی کې ډیری توندلاري سیاستوال دي. د رواني جون میاشتې په 28مه پر روانو انتخاباتو کې به د ابراهیم رئیسی پر ځای چې د مې په 6مه نیټه د بهرنیو چارو له وزیر امیر حسین عبداللهیان سره یو ځای د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې مړ شو، د نوي ولسمشر د انتخاب لپاره رایې واخیستل شي. په پام کې ده چې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په مشرۍ 12 کسیزه شورای نگهبان به د جون په 11مه د هغو کاندیدانو د تایید پروسه بشپړه کړي چې د دوی په نظر په انتخاباتو کې د ګډون لپاره سیالي کولی شي. او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر وایي چې د اوکراین د زاپوریژا په اټومي بټۍ کې د کار بیا پیل ښایي خطرناک کار وي. زاپوریژا هغه سیمه ده چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لومړیو کې د روسي ځواکونو لاسته ولوېده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې IAEA مشر رافایل ګروسی نن وویل په زاپوریژا کې وضعیت کړکېچن دی او د دې بټۍ د فعالیت بیا پیل به خوندي نه وي. ګروسی زیاته کړه چې د دې بټۍ د خوندیتوب او امنیت ټول و عناصر یا پورا یا په یو ډول سره زیانمن شوي دي. د اوکراین د جګړې دواړو ښکېلو خواوو پر یو بل تور لګولی چې د زاپوریژا اټومي تاسیساتو ته یې د توغندیو او ډرونونو په حملو کې زیان اړولی دی. پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زموږ یاسوري هر کلای کوم. نن په دې بحث کې په جرمني کې د ورستۍ پیښې په اړه چې هغه په دې هیواد کې پر میشتو افغانانو او افغان پناه غوښتونکو څه اغیز وکړي موضوع چیرو. چارواکو پرون یکشنبه وویل چې د جرمني د پولیسو هغه افسر چې د جمعې په ورځ د منهایم ښار د مرکزي برخې په میدان کې د یوه کس لخوا د چړې په ګزارونو وهل شوی او ټپي شوی و په روغتون کې سا ورکړه. د دغې پیښې مشکوک کس یو 25 کلن په خټه افغان ښودل شوی او ویل شوی چې په دې پیښه کې 15 تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکو وویل دغه 29 کلن افسر د دغه مشکوک کس لخوا په سر او غاړه څو ځلې په چړو وهل شوی و او له برید وروسته د جمعې په ورځ بیړنۍ جراحي هم ترسره شوه. په کوما کې و چې د یکشنبې په ورځ د ټپونو له امله ساور کړه. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې دغه پرمړینې خوشحالي څرګنده کړې او ویلي چې دغه افسر چې زموږ د ټولو د خوندیتوب لپاره ژمنه کړې وه ډیر د ستاینې وړ دی. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې مشکوک کس چې د یو بل افسر په ډزو ټپي شوی په روغتون کې بستر دی او یو قاضي د قتل د هڅې په تور د هغه د نیولو امر کړی. پولیسو او څارنوالانو د دغه برید انګیزه نه ده پړاګه کړې او ویلي چې مشکوک کس د پښتنو ګرویګنو په حالت کې نه و. دا برید د پاکس اروپا د دلیل خو دی وی غونډې په ترڅ کې تر سره شو. د ډل زانداسي او سازمان بولی چې هدف د مخ په زیاتیدونکو سیاسي اسلام د خبرېدو او نفوذ له خطرونو د خلکو خبرول دي. د ډلې د مارچارو یو مسول سټيفاني کیزاني د جرمني ډي پي خبري اژانس ته ویل چې په دې حمله کې د ډلې د مدیر هیات غړی میشل شتورزن برګر په نخښه شوی او د اسلام ضد دغه 50 کلن فعال اکثرا په غونډو کې ویناوي کوي. په دې کې هم ټپي شوی دی. د دغه برید مشکوک افغان تبر په اړه زیات جزئیات نه دی ورکل شوی، خو یوازې دومره ویل شوی چې هغه په افغانستان کې زیږیدلی، په جرمني کې اوسیږي، متحل او د دوه ماشومانو پلار دی. دا چې دا پیښه به په جرمني او په ټوله کې په اروپا کې د افغان کډوالو یا د هغو افغانانو چې په اروپایي هیوادونو کې میشتې پر ژوند څه ډول اغېز وکړي، دا به له خپلو میلمنو سره په دې بحث کې وڅېړو. دې بحث ته مو د چارو پو او د برلین په پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر او د سیاسي او امنیتي چارو پو احمد خان اندل ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د ټلیفون له لارې راسره وصل دي. اتمر صاحب، لومړی به تاسو ته درشو، دغه پیښه په ټوله کې په جرمني کې څه ډول انعکاسات راپارولې دي تر اوسه؟
مننه نوري صاحب، تاسو ته جناب اندر صاحب ته اوریدونکو ته سلامونه نیکیله. لا اوس وخت دی چې موږ په دې باندې قضاوت وکړو چې دغه پیښه د کومې وجې نه رامنځته شوې، خو په هر صورت دا یو ښه واقع نه و هم د مهاجرو دپاره او مخصوصا د افغانانو دپاره او هغه افغانانو دپاره چې اوس د دوی کیسونه عملا په محکمو کې روان دي، د هغوی دپاره احتمالا چې ځینې مشکلات او ستونزې به رامنځته کړي. زما نظر دا دی چې دا څو اړخه لري. یو خو د دغه ځوان هغه شخصي حالت هم ډېر مهم دی چې دا کوم ډپریشن کې و یا دا کوم ستونزه درلوده یا په کور کې په فامیل کې څه مشکلات درلوده یا دا چې د هېواد دغه وضع په دې باندې رواني تاثیرات درلودله یا دا چې دا عقیدتي داسې کوم افراطي کس و چې هغه عمدن او قصدن غوښته چې دغه کار وکړي. او که دا دغسې وي نو بیا دا فکر کیدای شي چې د اروپایانو دپاره د منلو نه وي، ځکه همدا اوس هم په اروپا کې د ترهګري ځینې ډلې دي، ترهګري ډلې دي چې هغه اروپایي هیوادونو ته امنیتي خطر متوجه کړی. او اوس اروپایان په دې فکر دي چې د دغسې یو فکر د نفوذ نه په اروپا کې مخنیوی وکړي. نو اوس به ولیدل شي که د دې عکس العمل یا دا و چې مقطعي په همغه وخت کې د هغه خبرو په مقابل کې کوم چې دوی دا خلاصي افراطي، دوی هم افراطي ډلې دي چې دلته یې غونډه نیوله او په دې کې احتمالا چې دوی اسلام ته سپکاوی کړی او احتمالا داسې خبرې ویلي دي چې د دې ځوان په مزاج باندې برابر نه و او هغه هم احساساتي عمل کړی، نو دغسې یو کار ته دی لاس پورې کړی. نو موږ باید منتظر پاتې شو چې پولیس خپل تحقیقات بشپړ کړي چې بالاخره نتیجه معلوم شي چې دا یو عکس العملي کار و یا د دې تر شا کوم نور اجنداګانې و مثلا برنامه موجود.
پیښه د جمعې په ورځ باندې شوې ده. له هغه وروسته پرون هم هغه افسر چې په د چړې په گزارونو ول شوی او ټپي و په روغتون کې سا ورکړه. له جمعې رئیس په جرمني کې آیا رسنۍ دا پیښه بیا هم تعقیبوي؟
داسې تعقیبوي، خو دلته عمومي ذهنیت هغسې نه دی چې داسې چې موږ فکر کوو. جرمني په مجموع کې اروپا اوس په دې فکر باندې نه دی چې د یو کس په عکس العمل باندې دوی ټول هغه مهاجر ته تاوان ورسوي یا هغه وځوروي کوم چې په اروپا کې دي یا کوم چې نوي راغلي دي. البته دا یو هوشدار دی په اصطلاح چې دوی، یعنی غشی الرت چی او تصمیم نیستی چیز هغه مهاجر چې دومره زیات را روان دی ورځي دوی کوم کسان دي د څه رقم فکر خواندان دي
خو اتمر فکر نه کوي چې کچه ری په سیاست باندې مستقیم اوس اغیز و نکړي خو هغه ملت پال ګوندونه یا خی افراطی ګوندونه چې معمولا دوی د بهرنیانو یا د بهرنی ادباو ضد دی او غوړي چې باید دوی را نشي او اروپا په ټوله کې باید سخت بندیزونه پرې ولګوي ممکن دی هغه ډلو ملاتړ زیات کړي ځکه چې دغه څه فکر رامنځته کوي خلک هم یو ډول د مهاجرینو په وړاندې د دوی کرکم په یو ډول باندې زیاتیږي او ډیر ګرش ممکن همدغه ګوندونو ته دوی وکړي
یقینا همدغه سم دی ګوري یعنی زما هدف دا دی چې زه وایم چې یعنی اوس ډیر وخت دی چې اروپایان خپل ذهن او فکر ته تغییر ورکړي په دغه مرحله کې یعنی که نور دغه سې پیښې تکرار شي بیا نو دوی کیدای شي په خپل پالیسي ګانو کې په خپل تګلارو کې په خپل فکرونو کې تغییر راولي لیکن اروپا په مجموع کې د مهاجرو یو داسې یو قاره ده یا برزن دی چې دوی مهاجر مني دا یو خو دغه مهاجر هم چې راځي دوه رقمه مهاجر دی یا شاید هم ډېر رقمونه لري خو دوه یې مهم دا دی یو هغه بشري پناه غوښتونکي دي چې په وطن کې یا کوم ستونزه یې حالات دې خراب وي نو یا اقتصادي فشار یا سیاسي فشار وي نو د هغې وجه نه دوی راځي او دلته پناهنده کیږي یو هغه دي چې دوی د کار دپاره راځي یعنی دوی مسلکي فنی کارګران دي هغه اروپایان هغه ته ضرورت لري نو ځکه د کار کچه په اروپا کې ډېر زیات دی او دوی خپله منابع بشري دومره کفایت نه کوي چې دغه ټول پوستونه او شغلونه دوی په خپل کسانو باندې ډک کړي دوی اوس یوازې د افغانستان مهاجر نه دی په جرمني کې دلته عرب سوریایان شته دی عراقیان شته دي ایرانیان شته دي ترکان شته دي هندي شته دی پاکستانی شته ډیری دي دی یعنی هغه مسلکي فني کسان هم دي چې دوی د کار دپاره راغلي یعنی دوی د کار ویزه لري
بله
نو دا هم د جرمني دپاره ډیر مهم دی چې دغه منابع دوی د لاسه ورنه کړي
بله مننه اتمر صاحب د سیاسي او امنیتي چارو پو احمد خان اندر تاسو د بحث خرغ لاست تاسو چې په سویډن کې اوسېږي سویډن هم له جرمني ورسته خي د اروپا کې هغه هواد چې ډیر افغانان هلته کې اوسې او د پناه غوښتنې کړې دي په خپل سویډن کې د جرمني د پیښې څه ډول انعکاسات راپورولي دي په رسنیو کې څه ویل شوی تر اوسه پورې
سلامونه ونې کړي ښاغلی نوري صاحب تاسو د خبرونې قدمون ملما استاد اتمر صاحب ته او استاذ د رادیو ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته خپل نیکی او سلامونه وړاندې کوم مخکې دې چې تاسو جواب درکوم ک اجازه راکې د حقوقي لحاظه کوم څه زما مسلک د پولیس لږ وړاندې په دې موضوع کې لاړ شم ګوري اول خدای چې په دې پیښونه زه د افغان ماجر په توګه چې موږ په ملونه افغانان ماجر دي ډیر خوشاله یم افغانان په ډیر جنایي او نور سیاسي جرمونو کې لاس نه لري ډیر د اروپا کې او په نورو وادو کې ډیر خنوم لري او دا پیخه زموږ لپاره خامخا تاثیرات لري خو باید په دې هم پوسو چې دغه عملی دوه قسمه یو پارتیزانی دي او یو انفرادي دي انفرادي بیا درې عوامل لري چې ډیپریشن ده یا د ځان دفاع ده او یا یو څوک دي چې کوي افغان ماجرین په ټولو وادو کې لډی رستون سره مخامخ دي د دې لکه څنګه چې قدمونو ساز ویل دا به روسه پولیس وی چې د ځوان چې دا عمله کړی ده د څه تکلیف تر لري د ډیپریشن په کومه درجه کې وو د ټولو ته باید موږ توجه ورته وکړو موږ د دغه پیښه په خاطر ټول افغانان خوشحالي کوي خو دا چې د افغانانو ستونزې سمه دي تاسو به خبرې چې په فرانسې کې یو مشوران دي درې افغانان وژل شول او دا ستونزې یوازې د نړۍ چې مقابل لري کړي خو د تاسو د پښتنې پاکله باید دویم لکه څنګه چې مخکې استاد مې دوریو کله دا په ټولنه کې دا چې پیښه ډېری کیږي نو که څه هم د اروپای ټولنې د اتحادیې ټول ټاکنې په نام تاریخ را نږدې دي چې اړخه ګوندونه به له دې نه ډېره ګټه پورته کړي هغه چې مهاجرو په ضد دي. خو په ټوله کې اروپایان په دې باندې پوهېږي. بیا د جرمني هېواد چې حکومت ډېر د خلکو لپاره ده، ډېر هوښیار خلک دي، له افغانانو سره ښې اړیکې لري، هغوی باور لرم په ځای د دې چې د مجرم په وژنه لاس پورې کې باید د علت وژنې وکړي چې
بلې سیویلان سره ولاکس الټا سره ول انکاسات د دغه پیخه په وړاندې تر اوسه پورې څرګند شوی دی.
ګوري رسنۍ خپل کوم خبرونه چي دي خبروي. خو سیویډن دا څو کله کیږي دا چې پارټي په واکه ده چې غوی د ماجر سره خبر خور نه کی په واځي ډول ماجر تختار نور کی، حتی هغه ماجرین چې دلته اقامې اخیستي دي لن محل وخت لپاره دی غوی په خاموله سره کتنه کی، نو دغه پیښه نه به خامخا استفاده کیږي. خو د ځانګړې انعکاس تر اوسه پورې د سویډن د خلکو لخوا نه ده کوده شوی.
مننه اندر صاحب. اتمر صاحب، په رسنیو کې یو څه له احتیاط کار اخیستل شوی دی، خو یوازې دومره ویل شوی دی چې دغه مشکوک کس په افغانستان کې زیږیدلی او نور جزئیات نه دی ورکول شوی. د نوم او د چې څه وخت جرمني ته راغلی دی دوی وازم ویل شوی چې دای متاهل دی او د دو اولادونو پلار دی. د سر د پښتنه مطرح کیږي چې یو هغه کسان دي چې نوې راځي جرمني ته، یو هغه دي چې ډیر مخکې په کوچنیوالي کې راغلی، یا خای هم د دوهم نسل وی، یعنی پلارونه راغلی دي او په جرمني کې زیږیدلی وي. کچیر دغه سي پیخ را مستکیږي د جرمنانو لپاره اده مهمه ده چې د پکم نسل پورې تړلای دي څومره وخت په جرمني کې تیر کړی دي.
بالکل دا مهم ده. دوی هر کس تاریخ چاتل تشته ده دا ګوري دیر دی جرمنی پولیس دیر دقیق آغا کهی تحقیقات کهی دی عوامل او دی سره ارتباط که چه سوکی او دی روانی لحاظه دی ارتباطات لحاظه دا دیر دقیق آغا کهی ارزیابی کهی او پس لغن دوی با پیام نتیجه سر رسیه چه دیدی عامل چشه و او زمان خپلا یو فکر دهی چه دلت منگ دو احتمال لیدلی شو. یو احتمال داده چه دا یو احساساتی برخورد و چه دا برخورد یا که دیشی دپرشن یا که دیشی عکس العملی پا مغبخ که دیدی غند پرزد او افغانان او مخصوصاً اسلام پالی دلی دوی خو دغسې عکس العملی نه ښیي. بل دا چې دا کوم شبکې پورې مربوط نه دا ډېر مهم دی چې که دا شبکیي کیسه یې یعنی د یو شبکې له خوا نه شوی دا بیا د اروپا دپاره د جرمني دپاره یو لوی تهدید دی، یو زنګ خطر دی. نو هغوی دا باید وګوري چې دغه کم شبکه دی. دلته موږ افراطي اسلام پالي ډلې لرو، هم په منځني ختیځ کې لرو، هم دننه په افغانستان کې لرو، هم په پاکستان کې لرو، هم په ایران کې لرو، هم په اسلامي هیوادونو کې لرو. د دې نه بعد موږ انکار نه کوو. او هغه افراطي ډلې هم چې دي حتی د دوی برخورد دغه نور مسلمانانو سره هم خشن دی. لکه اوس تاسې سلفیان وګورئ، تاسې وهابیان وګورئ، دوی ډېر سخت دریزه، یعنی هغه روایتونه دوی د ځان نه ښیي چې هغه اسلام کې حتی دغه اسلامي هیوادونه یا مسلمانان ډېری دوی سره موافق نه دي. نو بله خبره دا دی چې که دغسې شبکه‌ای یو برنامه ای دا بیا د دوی دپاره د
تشویش وار خبره ده. اتمر صاحب، مخکې له دې چې سړی راشم غوښتل مې چې پوه شم چې په جرمني کې افغانان د پناه غوښتونکو یا د کډوالو څومره برخه جوړوي. تقریبا دریمه ډله افغانان دي، له سوریایانو او حتی د جرمني د کډوالو او پناه غوښتونکو د فدرالي ادارې د شمیرو له مخې تیر کال له ترکانو، یعنی اول سوریایان، له ترکانو وروسته دریمه ډله افغانان دي چې وایي له څه کم 45,000 له جرمني د پناه غوښتنه کړې ده. کله چې دومره شمیر راځي او د افغانستان وضعیت هم په پام سره د سخت دریزو له یو ځای نه بل ځای ته مخنیول هم ډیر ګران کار دی. معمولا دوی غیر قانوني لارو راځي او اروپایي هیوادونو ته رسیږي. فکر نه کوي چې د اروپا ته د وروستیو د مهاجرینو د لوی لړۍ په ترڅ کې به ډیر سخت دریزې هم اروپا ته راغلي، من جمله جرمني ته؟
یقینا همداسې ده. تاسې که په یاد دي تیر کال، یعنی شپږ میاشتې مخکې یا اته میاشتې مخکې، دغه د تخلیې پروګرام کوم چې جرمنانو د افغانانو دپاره درلودل، دا وځنډول شو. تقریبا درې څلور میاشتې په پاکستان کې دغه پروسه ودرېده او آلمانانو داسې یو شی درک کړی و چې ځینې کسانو په رشوت او په دغه نورو شیانو باندې د دغه لارې نه دوی جرمني ته ځان رسولی، او دوی دقیقا دغه ټول کیسونه د سره بیا بررسي کړ او ځان مطمئن کړ. پس له درې یا څلور میاشتې دوی دغه پروسه بیا د سره ونیوله، او دا پروسه جدي دی اوس. یعنې داسې دوی په همغه وخت کې ځینې راپورونه داسې درلودل چې ځینې کسان چې هغوی مستحق نه وو یا د رشوت یا د واسطې په وسیله دوی دغه پروګرام نه په ګټه اخیستلو دوی جرمني ته راغلي دي. نو دا هم یو خبره ده چې دوی په همغه وخت کې لا متوجه وو. خو موږ د دې نه یعنی مطمئن او څوک د دې ګارنټي نه شي کولای چې تاسو مثلا څلور پنځوس زره کسانو ته چې دوی غواړي جرمني د فارو پناهندگی واخلی د کې دا سکاسان موجود دی. یقینا چې دا شته دی. خودی سکرینینګ کوي، د دې سکرینینګ هم ډیر جدي دی. او بل دا ګوري چې دا کس چې دلته راځي، دا کیس چې قاضي په محکمه کې ګوري، چې د دې دلایل ګوري، د دې اسناد ګوري چې آیا دا د دې مستحق دی او کنه دی. کنه دی دوی بیرته ډیپورت کیږي. اوس مثلا تاسو انګلستان ګوري چې هغوی بیخي دغه لواندات لیگی دغه ماجرین. نو په جرمنی کې مخصوصا زه داسې فکر کوم چې ډیره ماجر عربي هیوادونه نه دي، بیا ترکان دي، درېمه لکه چې تاسو ویلې افغانان دي. افغانان هم اوس وخت کې په دې وروستیو کلونو کې دغه تعداد ډیر دی.
بله، لکه چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغلی دی له 2018 کال راهیسې، معمولا ډیری افغانان غواړي چې اروپا ته ځان ورسوي، هغه هم د ایران او ترکیې له لارې. اندر صاحب، مخکې اتمر صاحب هم که څه یو څه اشاره ورته وکړه، تاسو هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې د دې پیښې انګیزه نه ده معلومه، خو ممکن دا یو انفرادي برخورد وي او احساساتي وي او خود جوش یا په اصطلاح ورته وایو چې هلته یوه غونډه وه، او غونډه هم د داسې یو سازمان لخوا تنظیم شوی و چې وایي خلک د مخ په زیاتېدونکي افراطي اسلام له خطرونو خبروي. یو عمل و چې یو عکس العمل ترسره شو، که چیرې دا په انفرادي شکل باندې د دا کار کړی وي، فکر کوي چې اغیز به هغسې د جرمني ټولنه کې یا په سویډن کې یا نورو کې کم وي، او که به بیا هم سیاست والو ته د یو خطر زنګ ورکړي چې که چیرې دوی دغه آزادیګانې چې په خپلو هیوادونو کې ورکړي مدني آزادۍ، مثلا په سویډن کې قرآن وسوځول شو، په ډنمارک کې وسوځول شو، دغه راز د تنزیه مجلې په پاریس کې چې په دفتر باندې هم حمله وشوله، البته مخکې اسلام ته د سپکاوي یو ځینې کاریکاتورونه خپره کړي وو، فکر نه کوي چې دا به بیا هم یو ډول بحث ته زمینه مساعده نه کوي؟
دا حکومتونه ډېر قوي مستقی خلق په راس کې لري، په پولیسو کې، په محاکمو کې، همداسې سیاستوال د مهاجرینو په اداره کې. موږ پوهیږو چې دغه ځوان دا کار ترس نه دی کړی، او د کله چې د چا په دین هم خبرې څوک کوي، عمله کوي، باید خبرو جواب باید په خبرو ورکړ شي. موږ باید دوی ته قناعت ورکړو چې موږ دین ملامت نه، بلکې دا انسانان دي چې ځینې خرابې کړنې کوي. په هر صورت زه د هغې قانون د پولیسو نه خلاصیم چې خپل جرمنیانو په افغانستان کې تداوی یې کړی. اکاډمي پولیسو مجرم هغه څوک دی چې جرم یې ترسره کړی، نه دا چې د هغه کورنۍ او نه ټبر دا داسنس کده چې یو ماجر یو کار کوي دوی به ټول د ماجرینو په ستر باندې شرایط جدي کوي او په دې هم باورې م چې ځینې
یعنی استاسو په نظر انټرسپ سویډن څو لسیزو رئیس د پناه غوښتونکو کوربه دی د کډوالو کوربه دی یعنی دوی دغه تجربه کړې دي ترخی تجربه او په سیاست کې پخ شوې دي چې د یو کس په خاطر باندې چې دغه سپېخ تر سره کوي باید ټول هغه ټول ته سزا ورنکړي د بدلې زتوګه یعنی دغه تجربه شوې ده
هیڅ کلم داسې نشکوي دلته حکومت یعنی اداره د خلکو پلاس کړي واقعي دیموکراسي ده دا عمل یو چای ځکه دا کېدای شي چې قصدي کېدای شي هم دی کېدای شي د پرشم لري نو دوی دا یو هوټ نه لري چې ټول ماجرون لپاره او قوانين را اضافه کړي او اضافه کول نو چې دا ډیر لوړ به وي ته مېږي د قانون تغییر دل وخت اړتیا لري او لبل خو دوی باید هغه نوې شرایط ته ماده کړي لکه په خو چې ماجرون د کول د ماجرون لپاره د قوانين ورته کول د جبه ورته کول خو ته شرایط ژوند نور خدل دا ټول هغه سری چې خلکو په فکرونو کې تغییر راوستي شي انټیګریشن راوستي شي امدا څه نس کړی چې یو ماجر یو خراب کارو کې ټول ته قوانين یا قانون ګټه بدلوي هیڅ امکان نه لري خامخه تاثیرات لري ډیر په کم سطح باندې
مننه اندر صاحب اتمر صاحب دا ډول پیښه مخکې هم تکرار شوې دي خو د هویت د مشکوک د هویت موضوع تکرار شو زینو موارد کې چې دغه سي د بهرنۍ او هیوادونو اطباخ کیلو ولو که هغه خپل جرمنی یا فرانسوي وي عمل ته زیږیدلې وي د دې څوک پام نه ساتي وای چې مثلا سوریایی او مثلا افغان او اصل او یا مثلا داو ولی په ځینو نور موادو کې به لیدل کېږي چې یو کس که چیرې اروپایی وي دومره ډیر په رسنیو کې دا موضوع د هویت نه راڅرګندېږي علت څه دی
خو طبیعي ده اوس تاسو وګورئ دوی یعنی په مجموع کې داسې وایم چې دوی فکر او ذهن مثلا د آسیایي هیوادونو په پرتله اروپایانو ته ډیر نږدې دی اوس همدغه د اوکراین مهاجر چې جرمني ته راغلی دی او اروپا کې دی یعنی دوی ډیر زر دلته انتیګریت شوي دي دوی سره ډیر نږدې ځکه فرهنګي ژبني تاریخي د دوی اړیکې دي یعنی په مقایسه د یو پاکستاني یا افغاني یا یو سوریایي دوی ډیر زر انتیګریت کیږي او دغه فرصت دوی ته مساعدیږي لیکن په مجموع کې که موږ داسې وګورو چې تعصبي برخورد دا داسې نه دی یعنی د تعصب له نظره د دوی برخورد فرق نه کوي بلکې دا یو یعنی د همدردي ده خوانه یعنی دوی کوشش دا کوي چې خپلو اروپایانو سره ډیر هغه وکړي فیوریټي په اصطلاح ورکړي نسبت یو آسیایی ته یا نسبت یو افغان ته نو طبیعي ده زه داسې فکر کوم چې په هر ځای کې هم دغسې یو شی موجود
بله مننه کراشو اتمر صاحب دا بحث راونغاړو په ټوله کې به دغه پیښه په افغانانو باندې هغوی چې اوس هم غواړي جرمني ته راشي آیا فکر کوئ چې کوم تاثیر ولري
جدي بله زه په دې باور یم چې دغه محکمې دوی دا خبره په پام کې نیسي او خپل هغه په اصطلاح تحقیق سکریننګ او دغه چې پخوا ډیر زر افغانانو ته دغه په اصطلاح پناهندګي ورکوله دا به په دغه پروسه باندې تاثیر واچوي یقینا دا یو جدي تشویش ده
بله مننه اتمر صاحب اندر ستا ستوب کې وای ډیر وخت نه لرو لاند مهرباني
واځي خبر ده چې تاسو نه لري خو قوانين نشي بدلای دي خپل قوانين نه لري او زباول لرم چې د افغانانو پاک او جرمنیان ښه نظر لري او پراتونکو کې ځان د افغانستان په سیاسي چارو کې هم په سیاسي وضعیت کې جرمنیان ډیر ځان تخیر بولي دومره زیات تاثیرات مونږ لري لکه څنګه چې اتمر صاحب ویل باور لرم چې دا موضوع به لور روښانه په ټولنه کې دا چې پیښې جنایي او نور ډېرې زیاتې کېږي دا به د ټول افغانان ایا ټول هغه ملت به خراب کړی کی
کور ودان مننه د سیاسي امنیت چارو پوه احمد خان اندړ او د چارو پوه د برلین په پونتون کې استاد اساق اتمر چې په دې ازادي رادیو 25 دقیقې بحث کې مور سره انګډون وکړ
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.